وخت سهار 10 بجې دا مشال لړیو دا په روانه خبرونه کې مو زه نجیب امیر هر کله کوم. په دې خبرونه کې درته راپورونه لرو، تبصرې لرو او همدارنګه مرکې لرو. د دې تر څنګ 19 پروګرام تاندې هیلې چې د میرمنو په اړه ځانګړی پروګرام دی دا هم اوریدل شي. خو د دې هر څه نه وړاندې د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه اورو د بوریوال کاکړنه.
لمړی د مهم خبرونو سره ټکی په پېښور کې د طوفاني سلی او باران لکبل ز پلسوي خلک وای د صوبې حکومت ور سره هیڅ مرسته نه کړې. افغان چارواکي وای د هیواد په شمال ختیځ کې د مزکی د شویدو لکبل لږ تر لږ 250 کسان وژل شوی دي او د نایجیریا فوج وای ل بوکو حرام وسلواله ډلې څخه یې شاوخوا 283 سوینجونې خوشی کړې. اوس بشپړ خبرونه. په پېښور کې د طوفاني سلی او باران لکبل ز پلسوي خلک وای چې حکومت ور سره هیڅ مرسته نه کړې. د یک شنبه په ماښام په پېښور کې د راغلي سلی او باران د اغیزمن سوي خلک وای حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پېښور په واحد غړی کې د یوې کورنۍ اوه غړي وژل شوی وو. د یادې کورنۍ یو تن د سې شنبه په ورځ مشال ریډیو ته وویل
زمونږ د کور بګې وکسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او ګورنر صاحب هم راغلی.
د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل شوي کس لپاره 5 لکه او د ټپي شوي لپاره د 50,000 روپۍ اعلان کړی دی. خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت له دې ځپل شوو خلکو سره د مرستې لپاره نن غونډه رابللې ده. د یادونې وړ ده چې په دې سلی او باران کې ټول تر 40 زیات کسان وژل شوي وو. د اومنیشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لوی تجارتي لار کې د بدلون پر ضد غبرګون وشي. د خبرې د یاد ګوند مشرانو د سه شنبه په مازیګر په کوټه کې و جوړ شوی غونډې ته د وینا پر مهال کړی دی. د یاد ګوند مخکښ زمره کڅګزی وویل
ته صرف ګوادر ته ځان را رسوي، ستا مقصد دا دی چې ګوادر آباد نه پنجاب آباد او د پنجاب د پاره دا منصوبه جوړه. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د چین کاشغر او د بلوچستان د ګوادر ترمنځ د دې تجارتي لارې لپاره لومړی دانه سینکشه جوړ شوې و چې په پښتنو سیمو کې تیره ده. خو اوس د مسلم لیگ نون پر مرکزی حکومت تور لګول کیږي چې دا لارې پنجاب ته اړولې ده. حکومت وایي په دې لړ کې د ټولو صوبو ګټې په پام کې نیولې. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مزکی شویدو لکبل لږ تر لږ 250 کسان وژل شوی دي. چارواکي وایي چې د مزکی د شویدو د پیښه د سې شنبه په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمی بالا سیمه کې شوی ده. ځای چارواکو مشال رادیو ته ویلي چې تر 200 زیات کسان له دې کلی وتلي دي. د دوی په وینا دا په واورو کې راګیر داسې سیمه ده چې یوازې د هلیکاپټر له لارې ورتګ کېدای شي. د افغانستان په شمال ختیځ کې د پسرلی په موسم کې وخت نا وخت داسې پیشي رامنځته کیږي. د تیر کال په مئی میاشت کې هم په بدخشان کې د ته ورته پیشي شوی وي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرپلټونکي اداره وایي. د خبرونو پای
دا مشال رادیو دا زمونږ غاک په میډیم ویو شپک سو یوی شو دا انټرنیټ تلاری په مشال رادیو ڈاٹ کام باندې اوری. په دې خبرونه کې به واورئ چې د پېښور د توپانی باران ځپلی د مرستو د نه ور رسیدو شکایت کوي.
زمونږ د کور بګې وکسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه.
عوامي نېشنل پارټۍ بلوچستان کې د ګوادر کاشغر د متبادلې لارې پر ضد مظاهره وکړه.
دا مقصد دا دی چې ګوادر آباد نه پنجاب آباد. نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو سره تیریږي، که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
افغان ولسمشر وایي هیواد باید د ترهګرو لپاره هدیره جوړیږي.
وی آر ډیټرمنډ ټو میک افغانستان د ګریویارډ آف ټیرر. اور ویل must not be underestimated.
هلته د بلوچستان گورنر بیا وایي د صوبې امنیت د پخوا په پرتله ښه شوی دی.
درکوټ د چمن تر مابین شپه ورځ خلک ځي ورځي، یو کال د مخ خلک سره وتی نشو.
د دې تر څنګ واورئ چې امنیسټي انټرنیشنل پر پاکستان غږ کړی چې د اعدام سزا دې بنده کړي، او د دې تر څنګ تاسو اونیز پروګرام تاندې هیلې هم اورېدی شئ. راسره اوسئ. اوریدونکو تاسو د راپورونو لړۍ واورېده، خو د دې نه وړاندې بوریوال کاکړ تاسو ته خبرونه در اورول. هغوی تاسو ته په پوره معنی خبرونه وانه اورول شول، زموږ د طرف نه معذرت قبول کړئ. په راتلونکي ساعت او د څو دقیقې پس په یعنی په پوره لسنی موجو به د خبرونو لنډیز واورئ، او په راتلونکي ساعت کې به خبرونه هم واورئ. اوس راځو د خبرونې لومړی راپور ته. په پېښور کې د یکشنبې په ماښام طوفاني باران له څلوېښتو زیات کسان وژلي او له دوو سوو څخه زیات یې ژوبل کړي وو. که څه هم حکومت د هر مړ شوي کس کورنۍ ته د 500,000 او هر ژوبل کس ته د 500,000 روپو د ورکولو اعلان کړی، خو د پېښور یو شمېر اوسېدونکو مشال لړیو ته وویل چې یوازې اعلانونه شوي، دوی سره عملا چا مرسته نه ده کړې. دوی له حکومت غوښتنه کوي چې ورسره دې مرسته وکړي. د مشال خبریال غلام غوث له پېښوره.
د پېښور په توپانی سیلۍ او باران کې د واحد ګړۍ د مسلم آباد د یوې کورنۍ و کسان وژل شوي دي.
زمان شاهد دی و کسان به وفات شوي دي. هغه کې زما یو ورور دی، یو مې خور ده. د ورور مې یاسین نوم دی او د خور مې نقصان نوم ده. دوه متر زامن دي، دوه متر لورګانې مې چاچی ده. زم په ګیرو ما هو تر وته.
او د دغه کورنۍ یو بل تن بلال احمد مشال ریډیو ته وویل،
د ګدري کمرې دي او درې ورونه مې پکې اورې او د ما ګور لګا لګ دي. دا را پرې وته دی او بس چې موږ رالو دا کورنه دا را ګرځېدلې وي. د دې ورونه ورونه مې تلاندې او باران او ګلۍ را ورېدلې او د یوازې بیا هغه داسې بار لاړم او بلې کوڅو کې لګر نه ونه غوندې منډې والی او خلک را خبر شو او بیا دې
او د یادی کورنۍ یو بل تن باز محمد مشال ریډیو ته وویل چې د پښتونخوا گورنر او اعلی وزیر د هغوی سره د مالی مرستو ژمنه کړې ده، خو په سمدستي توګه د حکومت لخوا د هغوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې.
زموږ د کور بګې و کسان مړ شو، شپږ زخمیان دي. حکومت د طرفه موږ سره نه امداد وشو، نه څه کاروي راله. دې رخ دې کې خیمې رالی، هغه کلو والا واس یې موږ له بېخي سره نه. وزیر اعلی صاحب هم راغلی او گورنر صاحب هم راغلی. حکومت د طرفه گورنر صاحب اعلان هم کړی دی، پیسو اعلان هم کړی دی، 5,5,000 روپۍ پی کس اعلان یې کړی، زخمیان دی دغه کړی دی.
او په پېښور کې د اغیزمن شوي سیمو ځینې نورو خلکو هم مشال ریډیو ته وویل چې د هغوی سیمو ته یو شمېر حکومتي چارواکي راغلي دي، خو په سمدستي توګه د هغوی سره څه مرستې نه دي شوي.
زوانو حسن دی چې مثال بره غونډل ته راشي کنه، صرف وګوري چې کور هغوی بس لاړ شي واپس کې څه خبره نه ده کړې کنه. نه څه امداد میلاو شو، نه څه موږ څه هغوی نه څه هغې ونه کړل کنه. زما وریره واپات شوی یو کنه او دوسرو ماشوم ته ګورو غونډو زخمیان دي. پتاله موږ غونډ بوتله خو هغې لیلا شي نه شوی کنه. دچا ډانکي په دچا بیا هغه پرېښي نه دوباره پرون ما بیا بوتله.
جی زما نوم مجلس خان. یو یو کس تقریبا 2,00,000-3,00,000 روپۍ تاوان شوی. لا زیات دا کوم چې موږ لړ موجوده دي کور کې یو ماشوم پات شوی دی او دا څه غیر نور کوټې موټې سامان ټول پروته دی. دلته لنور څوک دي نه دی راغلی. دخوا لکه وو کسان چې مړو هغه ته خلک ډیر لاړل، خو دلته څوک نه ځاړم بي تاسو خو چلته رااله.
د مرکزی حکومت لخوا په دې توپان کې د وژل شوي کسانو لپاره د 15,000 روپو او د زخمیانو لپاره د 500,000 روپو اعلان شوی دی، او صوبایي حکومت نن د چهارشنبه په ورځ د توپان له وجې د اغیزمن شوي خلکو د مالی مرستو لپاره د کابینې خصوصي غونډه رابللې ده. ولام غوس مشال ریډیو پېښه.
بیا هم دغه موضوع تاسو اوریدل چې د پېښور ځینې خلک وایي بارانونو ترې خپلوان مړه او ژوبل کړل، خو مرستې ورسره ونه شوې. یو شمېر کارپوهان وایي په نورو هیوادونو کې د قدرتي افتونو د راتګ نه وړاندې د موسمیت ادارې وړاندوینې کوي او خلکو ته خبرداری ورکوي، خو پښتونخوا کې د دې سهولت د نشتوالي له کبله د باران، زلزلې او سیلابونو د راتګ پر مهال خلکو ته په لویه کچه پیمانه تاوان رسیږي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد راپور لري.
د باران او طوفان له وجې مړ شوي او جوبل شوي خلکو لپاره د امداد اعلان وشو. خو د ماهرینو په وینا چې په سرکاري ادارو کې د رابطو د کموالي او څه خاص منظمه پالیسي نه لرلو له وجې زیات نقصانات مخې ته راځي. مشال ایډیو سره په خبرو کې د پېښور یونیورسټۍ د ډیزاسټر مینیجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان اوویل چې پاکستان کې په کامي او صوبایي سطح د قدرتي افتونو د مخنیوي ادارو، د موسمیاتو محکمې او د صحت ادارو کې هیڅ رابطه نشته. که په دې ادارو کې د رابطې نظام مضبوط وي نو داسې قسمه نقصانات به مخې ته نه راتله. د ده په وینا پکار ده چې د موسمونو اثراتو په اړه ولس ته معلومات ورسول شي.
تاسو خلکو ته وایئ چې داسې هواګانې به وي یا به دومره بارانی، نو د دې مقصد څه دی؟ دې مقصد دا دی چې تاسو خلکو ته دا هم کمیونیکیټ کوي چې تاسو لږ احتیاط وکړئ. کلاو زګونو ته چرته بل بورډس وي، ساین بورډس وي، د بجلی پولونه وي، ونې وي، هغه زګونو نه لږ ځان سایډ تکې محفوظ مقامات ته لاړ شي. غټه مسله زمونږ دا اگر ډیزاسټر ریسک کمیونیکیشن چې څه ته وایي یا پبلک انفارمیشن د عوامو د خبرداري سیستم، هغه بالکل نشته.
هم په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان مشال ایډیو ته وویل چې د قدرتي آفتونو مخنیوي ممکن نه دی، خو حفاظتي اقدامات کېدای شي. د ده په وینا چې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې ادارې پی ډی ایم ای سره ضروري آلات هم نشته. دی وایي
د محکمې موسمیات کم راډاری دی، هغه د مارګلی د غرونو نه دیخوا کار نه کوي. د ملکن ډیویژن، هزاره ډیویژن، د پېښور ډیویژن، د مردان ډیویژن، د کوهاټ ډیویژن چې څومره د موسم پیشنګوئی ده، نو هغه په تخمینه باندې، په اندازه باندې د دې لپاره د کال 2000 چې کوم سیلاب راغلی نو د هغې نه پس د صوبایي حکومت له اړخه دا یو تجویز ورکړی شو د خیبر پښتونخوا حکومت له اړخه چې په دې کې په چراټ باندې او په ملکنډ باندې داسې یو دوه ډاپلر راډار ولګي چې هغه د موسم صحیح صورتحال چې دی نو د مخکې نه پیشنګوئی کولی شي.
د ډیزاسټر مینیجمنټ مرکز مشر پروفیسر مشتاق احمد جان زیاتوي چې په طوفانونو، سیلابونو او زلزلو کې نقصانات کمولو لپاره موږ د خپل قانون نه هم مدد اخیستی شو. کم کې چې ویلې شوی دی چې یو کور به څنګه جوړیږي، دی وایي
یو انجینیر چې ډیزاینینګ کوي، لے آؤٹ جوړوي، هغه به څنګه څنګه کوي، هغه محفوظی څنګه چې هغه که پرس کا هغه علاقه کې داسې قسمه حالات راځي لکه څنګه چې د خالی په ورځو یا که الته زلزلې راځي یا که الته سیلابونه راځي، مونږ دومره وسایل مونږ سره نشته چې مونږ پورا آبادی د یو ځای نه راواخلو هغه بل ځای ته شفټ کړو. مونږ دا کوي شو چې مونږ خلک کنوینس کوو ورسره زمونږ ادارې هغه پراپرلی امپلیمنټیشن کې داغي کوشش وکړي.
مشال ایډیو سره په خبرو کې د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره مبارزې ادارې د پی ډی ایم ای پخوانی ویان عدنان خان زیاته کړه چې په داسې حالاتو کې د یو تکړه فورس ضرورت وي. د ده په وینا چې په دې لړ کې د حکومت ته یو تجویز هم ورکړی و.
غټو کلاسونو طالب علمان دي لکه د 12 او د 14 نو د هغوی په کورس کې داسې یو شی شامل کړی شي یا هغوی ته داسې سره ټریننګ ورکړی شي چې هغه یو رضاکار دستې په طور کار کوي او داسې قسمه صحافت چې راځي نو په هغه کې دغه رضاکار چې دی فوري طور ځان رسوي.
د ماهرینو په وینا چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونو لبه په خپلو پالیسیانو نظر ثانی کول وي او قدرتي افتونو سره د مبارزې کامي او صوبایي ادارو په شمول نورې متعلقه ادارې به هم مضبوطول وي چې په داسې حالاتو کې کم نه کم نقصانات مخې ته راشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
په بلوچستان کې عوامي نېشنل ګوند پرون یو لوی مظاهره وکړه چې په کې د دوی مشرانو ویل دوی د گوادر کاشغر د لارې بدلیدلو نقشه نه مني. د یاد ګوند مشرانو ویل پنجاب په لوی لاس د بلوچستان او خیبر پښتونخوا پښتانه بدمرغه کول غواړي، نو ځکه یې د گوادر کاشغر د دالیس پخوانۍ لاره بدله کړه. دوی دا هم ویل چې د کالاباغ د اوبو د بند په څیر به د دې پروژې هم مخالفت کوي. نور تفصیل د خدای نور ناصر په راپور کې چې د اصغر خان اسکزي په غږ پیلېږي.
دوی د پښتنو افغانانو پر وینو باندې پلکاو فوج جوړ کړي.
د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزای دی چې وایي پنجاب تل د خپلو ګټو لپاره د پښتنو افغانانو په وطن کې اور بل کړی او ګټې یې یوازې یوازې پنجاب ته رسیدلې دي. دغه ګوند د گوادر کاشغر کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه د بدلولو پر ضد د سټیشن په مازیګر د کوټې په هاکي لوبغالي کې یو لوی ولسي غونډه وکړه. د ولسي غونډې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزی او صوبایي مشرتابه د سیمې پر پښتنو ژغ وکړ چې له پښتون میشتو سیمو څخه د گوادر کاشغر کوریډور پنجاب ته د بدلولو پر ضد سخت خبرګون څرګند کړي ترڅو د دوی په خبره پنجاب دې ته مجبور شي چې همدا کوریډور بیرته په هم هغه ځړه لار راولي. اصغر خان اڅکسي په خپل وینا کې وویل پنجاب چې په اوش په تکاله یا پښتنو ته هیڅ ورکړې نه دي نن یې د چین کوریډور هم پرې پرزو نه دی
په اوش په تکاله کې ماته راکړې هیڅ نه دي تاسو وړې ټول هرڅ دي بربادي په نصیب راکا مرګ په نصیب راکی خو چې نن چین پیسې لکی د اوش په تکاله بعد یو پیسې لکی گوادر ته ځان رسی او لیکل وطن زما ټاکی زما د لارې تک کول غواړي دی وایي نه
د عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر د پاکستان پر مرکزي وزیر احسن اقبال غږ وکړ چې هیڅ قوت به د پښتنو له خوښې ماسې وه همدا کوریډور پای ته ونه رسوي. د اصغر اڅکزي په وینا دوی ته وړاندې هم د غدار نومونه ورکړل شوي او بیا هم له دې نومونو او تورونو نه ویریږي. اصغر خان اڅکزي په دې ولسي غونډه کې اعلان وکړ چې د مې د میاشتې په شپږمه نیټه چې مرکزي وزیر احسن اقبال به کوټې ته راځي دوی به یې پر ضد په کوټه کې کاربندیز کوي. له دې سره د دغه ګوند د اسمبلۍ غړي انجینیر زمرک بیا وویل که د کاشغر ګوادر همدا کوریډور له پښتون میشتو سیمو څخه تیر نه سنو د ده په خبره د کالاباغ ډیم پروژې غوندې به د تل لپاره دا پروژه ختمیږي.
ته صرف ګوادر ته ځان رارسوې ستا مقصد دا دی چې ګوادر آبادی نه پنجاب آبادی او د پنجاب دپاره دا منصوبه جوړه نو موږ د دې سټیج سره نن تاسو ته دا وایو چې دا منصوبه به د پښتنو څخه تیریږي که نه تیریږي نو د کالاباغ غوندې به دا منصوبه بیا نه جوړیږي.
د عوامي نشتل ګوند لخوا په دې ولسي غونډه کې د بلوچ پاکستان په صوبایي حکومت او په خاصه توګه د پښتنو پر ملت پال پښتونخوا ملي عوامي ګوند باندې هم سختې نیوکې وسوې او په یاد ګوند یې غږ وکړ چې د کوریډور په دې ستونزه کې دی د پښتنو د نمایندګۍ حق پر ځای کړي. د ویلو وړ ده چې په دې وروستیو کې چین تر ګوادر بندر پورې د کاشغر ګوادر کوریډور په نامه د یوې پروژې اعلان کړی و چې په لومړي سر کې به همدا کوریډور د بلوچستان له پښتون میشتو سیمو او خیبر پښتونخوا څخه تیرېده خو وروسته د پاکستان واکمنو د دې لارې پر ځای دا کوریډور پنجاب ته بدل کړ چې پر ضد یې د عوامي نشتل ګوند په شمول یو شمېر نورو ګوندونو هم احتجاجونه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټا.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د هند وزیر اعظم نریندرا مودی د ترهګرۍ په وړاندې په مبارزه کې د همکارۍ ژمنه کړې ده. دواړو مشرانو پرون په نوې ډیلي کې سره وکتل او د دوه اړخیزه همکاریو په اړه یې خبرې وکړې. تر لیدنې وروسته دواړو مشرانو یوې ګډې خبرې غونډې ته وینا هم وکړه چې تفصیل یې تاسو ته احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی ویلي چې دوی د افغانستان د امنیتي ځواکونو د صلاحیت شکولو په برخه کې مرستې ته تیار دي. د خبر نوموړي په نوي ډیلي کې له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره تر لیدو وروسته ګډې خبرې غونډې ته وکړه. نریندر مودی زیاته کړه هند غواړي له افغانستان سره اقتصادي همکاري پراخه کړي. موږ به خپل اقتصادي همکاري پراخه کړو. په دې کې بنسټیز جوړښت، کرهڼه، مواصلات، بشري صلاحیتونه پیاوړي کول، د خیر شګړې پروژې او بشري مرستې شامل دي. موږ به د سوداګرۍ او پانګې اچونې لپاره نوې لارې ولټو. خبري غونډه په خپل سرګدونکو کې د هند لومړي وزیر نریندر مودي وویل ولسمشر غني او ما د هغوی د هیواد د بیا رغونې پر تاریخي هڅو خبرې اترې وکړې. د ویل هندیان د افغان ولس هوډ او استعدادونه ستایي چې د خپل هیواد د سولې او سوکالۍ لپاره لري. نوموړي زیاته کړه دی پر دې باور دی چې له هند او نورو جنوبي اسیا سره افغانستان نیغ په نیغه تړلی دی او دا رابطه د لویو سړکونو په مرسته پراخول غواړي چې د اسیا ګڼ کلتوریزي او تر دې په هاخوا سیمې د ګاډو د تګ راتګ په دوړخیزه تړونونو خپلو کې سره ونښلوي. خبرې غونډه افغان ولسمشر محمد اشرف غني وویل چې له افغانستانه به د ترهګرۍ خاتمه کوي.
وی آر ډیټرمند ټو میک افغانستان د ګریویارد
هوډمن یم چې افغانستان به د ترهګرۍ لپاره په قبرستان بدل کړم. باید د افغانستان ژمنتیا ته په ټیټه سترګه ونه کتل سي او دغه هیواد به هیڅکله هم شکست ونه خوري چې ځان تسلیم کړي. په کار ده ترهګرۍ په شاو بد کې ونه
ویشي.
افغان ولسمشر اشرف غنی د هندي وزیر اعظم نریندر مودی پر بلنه د هند په درې ورځني سفر نوې ډیلی ته ورسېدی چې په بیلابیلو برخو کې به پر دوه اړخیزه همکاري له هندي چارواکو سره لیده کاته کوي.
میډیا او ځوانان
خار لکه په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزې کې ډېر خو چې کله فاټه تل لا شو کال ده کې موږ په خلک ریډیو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو شریف ته خبرې په سره خت شي دي.
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پا پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز ته کتنه کوي.
میډیا بالکل نه تو غیر جنبدارا چې کوم خلک د حکومت سپورټ ورکوي اده حکومت تعریف بنګي او چې کوم دا بیا مطلب د بل طرف فاندنګ وي درو دریمي بیا بالکل د درنادو د انقلاب دی د غلطی د اصلي د خبره کوي.
سخت دریزي چې دا کنه که په معاشره کې دننه موجود وي او که د سټیټ په ادارو کې دننه غول میډیا د خزایره د کار خسته دي. دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاو کم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاو کم 2 بجې لما احمد شاه اعظمي سره اوریدلای شي.
د بلوچستان گورنر محمد خان سگزی وای د ګلستان سیمه چې ترهګری زپلې و اوس ته سوکاله انزور وړاندې کوي. نو موړی د ملګرو ملتونو د کډوالو د ادارې په مرسته دغلته د یو نوي سکول د پرانستلو پر مهال د سرګندونه وکړي. د مشال لړیو خبريال خدای نور ناصر له ګلستان راپور راکوي.
د بلوچستان گورنر محمد خان اتسکسی له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل روان حکومت د ګلستان په شمول په کل عبد الله کې د امنیت وضع تر مخ کې ډیره شکړې
کوم چې تبدو جنگونو بیر و غم ختم کړل او د کوټو د چمن تر مابین شپه ورځ خلک زیو راځي یو کال د مخ خلک سره وتای نسو اول مردغه وکړل بیا می هر ځای دغه د اوبو د تړلو باندې جوړ کړی دی دغه یو سکول چې تاسویل دی دوی جوړ کړی دی دغه چې د چړلو د اوبو او د نور شان انتظامونو کو د امن او امان د هسپتال شته هر شی شته نو یو څه وخت مخکې دا ګډ شان بر خپل ځای له راشي او هغه کوم تورتم تور شپه وه هغه اوس تېره سول زما په خیال سره.
تر دې وروسته د یو این ایچ سی آر د بلوچستان مشر فیبیو ویرولی بیا له مشال سره په خبرو کې وویل د دوی اداره د کل عبدالله له وګړو څخه مننه کوي چې شاوخوا دیرش کاله یې د افغان کډوالو کوربتوب کړی او ځکه نو اوس د دې خلکو لپاره راحت د سکولونو روغتونونو او د څراک د پاکو اوبو د ورکولو پروژې پیلوي. دا هغه ضلعه ده چې موږ یې ډېر احترام کوو دا ځکه چې دې ضلع د افغان کډوالو شاوخوا دیرش کاله کوربتوب کړی. یو این ایچ سی آر د یوې نړیوالې ادارې په حیث د دې سیمو د خلکو ډېر منندوی دي. تر دې وړاندې د های سکول د پرانستې په غونډه کې صوبایي وزیر ډاکټر حامد خان اتسکزی بیا وویل ګلستان د اسلام په نامه جنگونو تاریاقو او نورو نشه یي توکو خراب کړ خو دوی بیا هم د بیا ودانولو لپاره هڅې کوي.
موږ د ګلستان تحصیل هغه تر ازغارو لکه پخوا چې د غیر غشباز معلومو د هند پهلوانو معلومو سیاسي معلومو عالم معلومو عزتمند معلومو خدا خدا اسلام پر نامه چی چرس را دا اسلام پر نامه چی دشت گرده را دا اسلام پر نامه چی تریاک را دا اسلام پر نامه چی کریستل را دا اسلام پر نامه چی دا علم دشمنی را دا اسلام پر نامه چی دا وطن دشمنی را هغه موجه و دا غزای تا وده
د ویلو ورده چې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د راه پروژې لاره د هغو ځایي خلکو لپاره د تعلیمي ادارو سره سره صحي ادارې او د څښاک د پاکو اوبو زمينه برابروي چې د دوی پرمځکه افغان کډوالو کمپونه جوړ کړي او یا هم له دوی سره وسیدلی وي. خدای نور ناصر مشال رادیو ګلستان.
د پاکستان حکومت د سې شنبه په ورځ یو بل مجرم په دار وځړولو چې له دې سره په تیرو څلورو میاشتو کې د غرغره شو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. له بلې خوا امنیسټ انټرنیشنل وای پاکستان دا مهال د اعدام ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د ادارې یو وار بیا پر پاکستان غږ کړی چې زر تر زره دې د اعدام پر سزا بیرته بندیز ولګوي او د وژنو تروریزم د مخنیوي لپاره د متبادله لاره ولټوي. په دې اړه زموږ همکار ذبیح الله شفق د راپور له پیښوره راستوله.
د بشری حقوقو د سر اداره یا امنیسټ انټرنیشنل وایي چې پاکستان له تیر میلادي کال راهیسې په دې هیواد کې د اعدام پر سزا د بندیز تر لرې کولو وروسته د سلو کسانو په اعدامولو یو شرمیدلی پړاو بشپړ کړ. د دغې ادارې په خبره چې پاکستان دا مهال په نړۍ کې د اعدام سزا ورکوونکو هیوادونو په سر کې ولاړ دی. د بشری حقوقو د سر ادارې دا څرګندونه تر هغه وروسته کړي چې پاکستانی حکومت د سې شنبه په ورځ په پنجاب ایالت کې یو مجرم منیر حسین په دار وځړاوه چې په نتیجه کې په تیرو څلورو میاشتو کې په پاکستان کې د دامیدونکو کسانو شمیر سلو ته پورته شو. د پنجاب ایالت د ویاړي مابس یو چارواکي سید بابر علی شاه فرانس پریس خبري ایجنسی ته ویلي چې منیر حسین په 2000 میلادي کال کې د دوو کسانو په وژلو تورنو. له بلې خوا د بشري حقوقو د سر ادارې په پاکستان کې د دامونو روانه لړۍ شرمناکه بللې او د پاکستان پر حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. د آسیایي هیوادونو لپاره دغې ادارې مرستیال مشر د سه شنبې په ورځ په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې په دې اړه ویلي، پاکستان په تیرو څلورو میاشتو کې د سلو کسانو پیدا مولو د دې لړۍ یو شرمناکه پړاو سرته ورساوه او د پاکستاني حکومت له دغه اقدامه ثابته شوه چې د دې هیواد چارواکي د انسان ژوند ته هیڅ اهمیت نه ورکوي. موږ له دې امله په دې موضوع ډېر اندېښمن یو چې په ځینو دوسیو کې له انصافه کار نه دی اخیستل شوی او د نړیوال قانون له ټاکلي معیار سره هیڅ سمون نه خوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د پاکستاني طالبانو تر وسلوال برید وروسته چې په نتیجه کې د زده کوونکو په ګډون لږ تر لږه 1340 کسان وژل شول په پاکستان کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ. تر دې مخکې د پاکستان پخوانی حکومت په 2013 میلادي کال کې د اعدام پر سزا بندیز لګولې و. د بشري حقوقو د سر ادارې په داسې حال کې یو ځل بیا په پاکستان کې د اعدام پر سزا د بیا بندیز لګې د غوښتنه کړې چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو نړیوال سازمان او همداراز اروپایي اتحادیې هم دا لړۍ غندلې وه او پر پاکستاني حکومت یې غږ کړی چې بندیز د پرې ولګوي. که څه هم له یوې خوا پاکستاني حکومت او د دې هیواد د سیاسي او قانوني چارو یو شمېر کارپوهان د اعدام سزا په لړ کې د صدر اعظم نواز شریف پرېکړه ستایي، خو له بلې خوا بیا د انساني حقوقو د سر اداره وایي د خلکو وژل او تروریزم د غندلو وړ دي، خو د انصاف په نامه د خلکو وژنه هم په هیڅ صورت د دې مخنیوی نه شي کولی. د یادونې وړ ده چې د پاکستان حکومت د اعدام له سزا بندیز پورته کول د دې هیواد کورنۍ مسله بللې او په دې لړ کې لا تر دې دمه بهرني فشارونه له پامه غورځولې دي.
ذبیح الله شفق په پېښور کې د کعبې امام شیخ خالد الغامدی پاکستان ته د خپل سفر پر مهال یو شخصي ټلویزیون ته ویل القاعده، طالبان او داعش که اسلام د خپلو شخصي ګټو لپاره استعمالوي نو دغه ډلې له اسلامه خارج دي. مجید بابر د کعبې د امام د دې بیان په غبرګون د پاکستان د مذهبي عالمانو د نظر د معلومولو هڅه کړې ده.
پاکستان ته د سفر په مهال امام کعبه شیخ خالد الغامدی د دغه هیواد یو شخصي ټلویزیون سره په خبرو کې پاکستانی طالبان، القاعده او د اسلامي دولت وسلواله ډله د اسلام په نسب په مذهبي ډول خوارج ګرځولې دي. د امام کعبه په خبره چونکې دغه وسلواله ډلو د تشدد لار خپل کړی او ولسی وګړي وجني او د اسلام په اړه خپل تشریح پر مخ وړي، نو د دې عملونو له امله دا ډلې د اسلام په نسب خوارجو کې راځي. دا چې د امام کعبه د دې بیان په اړه د پاکستان مذهبي ګوندونه څه دریځ لري، د جماعت اسلامی پاکستان امیر سراج الحق د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه د دې بیان په اړه مشال ریډیو ته وویل چې مونږ په بیا بیا ویلي دي چې د اسلامي نظام لپاره دوی په پوره نتوګه هڅه کوي.
مونږ په خپل وطن کې د اسلامي نظام د راوستلو لپاره جمهوري لارا، ایمي لارا خوښه کړې ده او دغه وجه ده چې د تېرو اوږدې نه په هر الیکشن کې کار او خلکو نه اپیل کړو چې اسلامي نظام دپاره جماعت اسلامي ته ووټ ورکړي او د بلټ بکس ته د ووټ په ذریعه باندې بدلون راوړي. د پاکستان کې چې کومو خلکو کار کوو هغوی ته مونږ دا زور د لارې یا د قهې د لارې بدلون نه راځي. د دعوت لاره ټیک ده، تربیت او د اصلاح لاره ټیک ده.
د امام کابل خوا د وسلوالو ډلو په اړه د دې بیان په ځواب کې د پاکستان د علما کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي وایي چې د وسلوالو ډلو د کړنو په اړه د دوی اتحادیه سو ځله فتوی جاری کړی دی.
د کعبې امام هر خبره د ټولو مسلمانانو لپاره ورستۍ او د مثبتې لارې خبره ده. د هغه په خبره کې د شک کولو هیڅ گنجائش نشته. د کعبې امام یو داسې شخصیت دی چې د هغه په خبرو دوی رائے نس کېدلای. بل دا چې د دغو وسلوالو ډلو د کړنو په اړه د پاکستان د عالمانو کونسل څو واری تفصیلی فتوی جاری کړی دی او هغه هوسم موجود دي.
بلخواد جمعیت علماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمن د وسلوالو ډلو په اړه د امام کعبه په بیان د کومي تبصری کول نه ډډه وکړه، خو د وسلوالو ډلو په اړه خپل دریځ یې مشال ریډیو ته په دې ټکو بیان کړو.
نو زه هم خلکو سره موافقه او نو په سمې په اړه مال کې ناسمه به ودی په نامه د ردو کول ناجایز او دغه چې دی په علماء باندې بریدونه کوي، علماء به قتل کوي، په موږ باندې به حمله کوي، د وزارت ته ته جهاد څنګه وایي ما دا خو ته داسې بدیهي خبرې دي. نو موږ خدا وایي چې سیاسي عمل لاره ډېره مؤثره ده د قوتونو د جګړې په خلاف. وسلوال قوت چې کوم ده هغه خود د طاقت استعمالولو جواز ورکوي چې دلیل په میدان کې سیاسي میدان کې دلیل چلی او په دلیل میدان کې دوی پردي.
دا مهال په پاکستان او افغانستان کې چې کومې وسلوالې ډلې فعال دي د دوی د کړنو په اړه په بیا بیا امام کعبه او نورو عالمانو د خپلو بیانونو او فتوو له لارې ویلي دي چې دا د اسلام په نیز غیر شرعي عمل دی.
دا نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبه کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه
هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی او ردل مهي روي
وردون کو لسنې می بجی کیدون کی دی په پورا لسنې مو وجو به تاسو د بوروال کاکلنه د خبرونو لنډیز وره
په پېښور کې د طوفاني سلی او باران له کبله ځپل سوي خلک وایي چې حکومت ورسره هیڅ مرسته نه ده کړې. د یکشنبې په ماښام په پېښور کې د راغلي سلی او باران د اغېزمن سوي خلک وایي حکومت یوازې د مرستو اعلانونه کوي. د پاکستان مرکزی حکومت د هر وژل سوي کس لپاره 15,00,000 او د ټپي سوي لپاره 50,000 روپۍ اعلان کړي دي، خو د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت په دې لړ کې نن غونډه رابللې ده. د عمومي نېشنل ګوند مشرانو ویلي چې پښتانه دي د کاشغر او ګوادر ترمنځ په لویه تجارتي لار کې د بدلون پر ضد ودرېږي. دا خبرې د یاد ګوند مشرانو د سه شنبې په مازګر په کوټه کې یوه جوړ سوې غونډې ته د وینا پر مهال کړې دي. د افغانستان په شمال ختیځ کې چارواکي وایي د مځکې د شویدو له کبله لږ تر لږه 250 کسان وژل سوي دي. چارواکي وایي چې د مځکې د شویدو دا پیښه د سه شنبې په ورځ د بدخشان ولایت د خواهان ولسوالۍ په جرمي بالا سیمه کې سوي ده. د نایجیریا پوځ وایي د بوکو حرام اسلامي سخت دریځې ډلې پر ضد یې په عملیاتو کې شاوخوا 260 نجونه او 3 ښځې راخوشې کړې دي، خو د پوځي ویاند ویلي چې دوی د دې پخلی نسي کولی چې آیا دا تښتول سوي وي او که نه. ملګري ملتونه وایي چې په نیپال کې راغلي زلزلې 80,000 خلک اغېزمن کړي دي. په نیپال کې دا زلزله د روانې میاشتې پر 15 نېټه راغلې وه چې نږدې 4,400 کسان یې وژلي وو.
ریوال کاکړ تاسو د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوس مطبوعاتو ته کتنه کوو. پیل د کورنۍ ورځپاڼو نه چې سراج ظهیر مهمې برخې تاسو در اوروي.
نن ایکسپریس ورځپاڼه خپلې ادارې کې د جوډیشل کمیشن لړکې لیک کړی دی او وایي چې د کال 2014 د عامو ټول ټاکنو دوران د مبینه درغلو د پلټنو لپاره د پاکستان تحریک انصاف ګوند په غوښتنه جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن سیاسي جماعتونو ته سوال نامه لیږلی او ورته پکې ویلي دي چې که ټول ټاکنو کې درغلي شوي وي نو خپلې دعوې دې ثابت کړي او د دې په حق کې دې شهادتونه او ګوایان وړاندې کړي. ادارې وړاندې لیکي چې د ملک په تاریخ کې په لومړي ځل د ټول ټاکنو د پلټنو لپاره دومره غټ عدالتي کمیشن جوړ کړی شو. باید چې اوس د دې کمیشن سره سیاسي ګوندونه مرسته وکړي او خپل دعوی ثابت کړي. د ادارې په خبره چې یقینا د کال 2000 په عامو ټول ټاکنو کې به په یو نیم ځای کې سټګي شوي وي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې ټول الیکشن کې درغلي شوې ده او ټول الیکشن جعلي دی. دریا اخر کې وایي چې اوس چې د سیاسي ګوندونو په غوښتنه دا کمیشن جوړ شوی دی نو پکار ده چې د پاکستان ټول سیاسي ګوندونه د ذمہواری ثبوت ورکړي او که د دوی سره د درغلي ثبوتونه وي نو باید چې هغه وړاندې کړي او که چېرې د دې کمیشن په ذریعه د درغلو پته ولګېده نو راتلونکي کې به څوک هم د درغلو سوچ ونه کړي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي اج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او توپانونو له کبله خلکو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی او د دې سره سره سرکاري املاک ته هم زیان اوړېدلی. ادارې زیاتوي که څه هم د حکومت لخوا د باران او طوفان نه متاثر شوی خلکو لپاره امدادي هلې ځلې روانې دي او امداد هم اعلان شوی دی، خو بل طرف ته دا تورونه هم لګول کیږي چې امدادي رقم کې او امدادي هلو ځلو کې درغلي روانه ده. ادارې وایي چې په داسې وخت کې چې د صوبې خلک د مشکلاتو سره مخ دي باید چې صوبایي حکومت د ذمہواری احساس وکړي او په امدادي کارونو او د امدادي پیسو په ویش باندې خصوصي پاملرنه ورکړي او چې څوک هم دې کې ککړ وي د هغوی پر ضد سخت کاروایی وکړي. دریا اخر کې لیکي په داسې وخت کې صوبایي حکومت له خپل ټوله توجه د متاثرینو په بحالۍ ورکول پکار ده چې په دې مشکل وخت کې د دوی مرستې په خشن وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری اژانس په یو راپور کې په پاکستان کې د بشري حقوقو د وی فعال سابین محمود د وژنې موضوع راخسته. رپورت وایي د پاکستان هغه وګړي چې د حکومت پر پالیسۍ نیوکه کوي د خپل امنیت له امله په ویره کې دي. بلخوا د ورلد پوسټ په نوم یو امریکایي ورځپاڼې په افغانستان کې د وسلوالو د سګنې جګړې او ورته د افغان امنیتي سرتیرو د چمتووالي په اړه لیکنه کړې ده. د دواړو موضوعاتو تفصیل د هارون بچانه.
د رويټرز خبري ایجنسی رپورٹ وايي پاکستان او پلټونکو په کراچۍ ښار کې د بشري حقوقو د یوې نومیالۍ فعالې سبین محمود د قاتلینو په نیولو کې کوم پرمختګ نه دی کړی. د رپورټ تر مخه د کراچۍ ورستې پیښې په پاکستان کې د حکومت پر پالیسیو د نیوکو کوونکو کسانو د امنیت په اړه اندېښنې سیوا کړې دي. په رپورټ کې د یو پلټونکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوښتل نوم یې واغستل شي په حواله ویل شوي چې وسلوالو د بشري حقونو د یادې فعالې د وژلو لپاره ښایي نوې رقم وسله کارولې وي. په پاکستان کې د قانون نافذولو ادارې او چارواکي رویټرز ایجنسی ته ویلي سبین محمود خپلو ځینو ملګرو ته ویلي وو چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI مامورینو ترې په 2014 کال کې د هغې د کار په اړه پوښتنې ګروېګنې کړې وې. دغه چارواکي په خبرانو موړي په دې وروستیو کې له خپلو ملګرو سره سلا کړې وه چې د بلوچستان د مسلو په اړه د مباحثو پیل کړې لړۍ مختبوزي او کنه. د پاکستان پوز د سبین محمود وژنه غندلې او ویلي دي چې استخبارات به د هغې د وژنې د پیښې له پلټنو سره مرسته کوي. اجانس په پاکستان کې د بیداری په نوم د بشري حقونو له ویډلې سره د کارکونکو رخصانې شمې خبر راغستې چې ویلي دي خلک له دې کبله چې د بلوچستان په اړه به څوک خبره کوي او دا چې برخلیک به څه وي ډېر په ویره کې دي. نوموړي زیاته کړې دا ډېر اسانه ده چې ایجنسیانو ته ګوته ونیول شي خو حقیقت چاته هم معلوم نه دی. رپورٹ وائی ڈیرے پاکستانیان انگیری چگنی دا بلوچستان بلتون غختون کے ڈلے پہا غی حواد کی دفعالو سخدری جا اسلامی ڈلو پر تلا زیادے خطرناکی دی. بلخوا دا ورلڈ پوسٹ پا نم دی اوی امریکائی و رسپانی پلی کنے کراغلی دا افغانستان امنیتی زواکون با دا غی حواد پا سگنے و جگلو کے دا دخمن مقابلہ پرت دا امریکائی و ناٹو زواکونو لملا تڑو کی. په افغانستان کې د ناتو نوې ماموریت چې د غوڅ ملاتړ نوم ورته ورکړل شوی شاوخوا 3000 بهرني سرتیري پکې د افغان امنیتي ځواکونو د سلام مشورې او روزنې دنده پر مخ وړي. لیکنه کاږي دا تمه لرل کیږي چې د ناتو ځواکونه به د هوایي عملیاتو پر مهال او همداراز په مخابراتي او استخباراتي برخو کې د افغان امنیتي سرتیرو مرستو ته حاضرېږي. د لیکنې تر مخه د افغانستان د دې کال جګړه له دې پلوه هم مختلفه ده چې یو شمېر افغان طالبان له اسلامي دولت وسلوالې ډلې سره ملګري شوي دي. لیکن از اتوی دی خبرې په افغانستان کې د یو شمیر جنگ سالارانو په شمول د هیواد عام وګړي اندېښمن کړي. دوی له افغان ولسمشر څخه غواړي چې افغان امنیتي سرتیری لا ډیر پیاوړي او د هیواد سیاسي او اقتصادي ستونزو حلولو ته جدي پام وکړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د ملګرو ملتونو اداره وایي د نیپال له زلزلې څخه میلیونونه خلک اغیزمن شوي دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د مرستې رسونې ادارې وایي چې تر اوسه په دې هم نه پوهیږي چې څومره مرستو ته اړتیا شته. په دې حال کې د نیپال وزیر اعظم پرون د دې زلزلې د تلفاتو په خاطر د دریو ورځو لپاره د ملي ماتم اعلان هم کړی. د مشال لړیو د خبر مرکزي څنګه په دې راپور لري چې ژباړې تاسو ته ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو اداره وایي چې په نیپال کې د اپریل د 15 نیټې د زلزلې له کبله 8 میلیونه خلک اغیزمن شوي دي او 1.4 میلیونه خوراک ته اړتیا لري. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو استازي جیمی مکګولډریک د اپریل په 28 یوې خبري غونډې ته وویل چې 2 میلیونه خلک په تر ټولو بدو اغیزمنو شوي یو لسوالیو کې دي. مکګولډریک وایي په لوړو غرونو کې کوچنیو کلیو ته د مرستو رسولو کار تر ټولو زیات ستونزمن دی. په همدې حال کې د زلزلې مرکز نږدې په لیرې پرتو ولسوالیو کې د غرونو پر سرو هلیکوپتر الوتل او ټپیان یې روغتونونو ته رسول او هغه کلیو ته چې د مځکې د ښویېدو له کبله یې لارې بندې دي ټپیانو ته بیړنۍ اسانتیاوې رسولې. د نورو ځایونو په څیر په کټمنډو کې زرګونو کسان د لارو پر سر پر سړکونو پارکونو کې او په خیمو کې په نوبت بدیږي. د ملګرو ملتونو ادارې پروند خبر ورکړ چې د خپل بیړنۍ صندوق څخه د نیپال د زلزله ځپلو لپاره د مرستو رسولو په مقصد 15 میلیون ډالر ورکړي دي. په کټمنډو کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کوونکو ادارې ویاند جینز لریک ویلي دا پیسې د ملګرو ملتونو د بیړنۍ مرستو رسولو د ادارې د حمایت لپاره مصرفيږي ترڅو خوراکي مواد د تشلو اوبه او د مصیبت ځپلو لپاره دواوي ورسوي او د هغه یو برخه به لوجستیکي وي. د شاغلي لریک په وینا ستونزې ډېرې.
The headline is really that this is a race against time.
دا پرشتیا د وخت پر وړاندې مسابقه ده او دا د تغیر کوونکو هدف پر وړاندې هم مسابقه ده چې تر اوسه موږ د کټمنډو په سیمه کې د اړتیاو او ضرورتونو په اړه دقیق ارزونې او تخمین نه لرو.
outside of Kathmandu.
چین او هندستان له لومړی هوادونو څخه دي چې د نیپال د زلزلو قربانیانو ته مرستي ورسولې او امریکا هم تر اوسه $10 میلیون د نیپال د زلزلې د قربانیانو لپاره ورکړي دي. د نیپال صدر اعظم سوشیل کوئرالا پرون په دې اړه د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړ. د ویل چې د نیپالیانو او بهرنیو خوندورونو او د کوچنیانو په یاد کې چې خپل ژوندونه په دې زلزله کې له لاسه ورکړل، تصمیم نیولې دي چې د درو ورځو لپاره ملي ماتم اعلان کړي. د ملګرو ملتونو د خوراکي موادو د ادارې یا WFP ویاندې الیزابت بایرز ویلي تر حد زیات ستونزې سته، نو ځکه اوس هم د زلزلې نور احتمال او د لارو د بندېدو احتمال سته چې ځینو سیمو ته د مرستو رسول ناممکنه کوي.
نیویارک ټایمز رسپانې د فرخندې په اړه یو مقاله لیکلې چې سمود مخکې په کابل ښار کې د یو شمیر راپارېدلو کسانو لخوا په بې دردۍ وژلې شوې وه. رسپانې لیکي فرخنده د خلکو په یاد ده او هنرمندانو هم تیره ورځ د هغې په یاد یوه غونډه جوړه کړې وه. نیویارک ټایمز ته هم لیکي چې حکومت د پیښې تر شا لاس لرونکو 9 څلوېښتو کسانو ته سزا ورکولو ژمنه کړې ده. د مقالې نورې برخې تاسو ملیحا میرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز رسپانه لیکي د قرآن سوځولو په ناسم تور کې د 20 کلنې فرخندې وژنې ډېر خلک راپارولي او د ښځو فعالیتونه یې تر بل هر وخت زیات کړي دي. د طالبانو په وخت کې به ښځې د خلکو په مخ کې وژل کېدې. رسپانه لیکي په افغانستان کې د څارنوالۍ دفتر اعلان وکړ چې د ګل په ورځ د هغو 9 څلوېښتو کسانو خلاف رسمي تورونه درج شو چې د فرخندې په وژنه کې لاس لرلو. په دې کې 19 پولیس والا شامل دي چې د پیښې په ځای کې یو خوا ته چوپ ولاړو او د فرخندې د وژنې مخاینه نیوله. د رسپانی په خبره پر فرخندی حمله په شاهدو شمشیره جمعات کې وشو او بیا د ګل پورس د بشري حقوقو د ټولنې لخوا د یادې پیښې په اړه د پوهاوی پیدا کولو په مقصد د هنرمندانو په وسیله هم په دغه ځای کې ولسته په ډاګه کړه. د رسپانی په خبره د فرخندی په یاد کې دغه تقریبا د اصلي پیښې په وخت ګڼ شمیر کسان موجود وو، خو فرق دا و چې دا ځل دغه کسان په جړه وو. د فرخندی تر وژنې وروسته په پیښه کې لاس لرونکو کسانو په ډېر فخر سره یو شمیر ویډیوګانې په فیسبوک او ټویټر لګولې. رسپانه لیکي دا هر څه هغه وخت بدل شو کله چې انتظامیه دا ومنله چې اسلامي نسخه نوې سوځول شوی او دا چې فرخنده پاسل کې یو متکی مسلمان و چې په یو مزار کې له یو مولا سره پر هغه نسخو اختلاف پیدا شو چې خلکو ته به د ښه قسمت لپاره ورکولي. دا غي په فکر دا یو غیر اسلامي فعل وو. رسپانه د فرخنده لپاره د انصاف ته جوړې کمیټې د یو غړي عالمه لخليلي کې چې نه غواړي دغه پیخه هې رکړل شي. دا غي په خبره د غواړي چې د فرخنده نوم په تاریخ کې ژوندې پاتې شي. رسپانه د یو بل فعال محمد ساجد ارغندوال د خليلي کې چې فرخنده د نورو خزو د حقونو لپاره قرباني شوه، دا غي په خبره دا د یو انقلاب شروعات دی. نیویارک ټایمز لیکي د ګل پورس د هنرمندانو للارې ولسته د پیښې تر خودلو وروسته انتظامیه د 9 څلوېښتو مشکوکو کسانو خلاف رسمي تورونه اعلان کړل. د بشري حقونو د فعالانو لخوا د یاد تقریب تنظیمولو ته حکومت باندې د فشار راوستلو په سترګه کتل کېږي، ځکه چې د بشري حقونو لپاره د کارکوونکو اندېښنې وې چې د یوې میاشتې پسوم په پیښه کې د لاس لرونکو کسانو خلاف کاروایی نه ده شوې. د تقریب یو تنظیمونکی رامین انوري وایي اوس ورته سومید پیدا شو، خو بیا پوښتنه هم کوي چې ولې په عدالتي کاروایی شروع کېدو لکه دومره وخت او لګیدلو.
فارن پالیسی مجلې په خپل راپور کې لیکلي په پاکستان کې زده کوونکو ته د تاریخ په کتابونو کې د هغو کردارونو او خلکو په باره کې معلومات ورکول کیږي چې ورسره سغدریزي نور هم وده کوي. مجلې لیکلي په کار ده چې د هیواد په تعلیمي نظام کې اصلاحات راوصل شي. د لیکنې مهمه برخه د شاهین بنیرین اورو.
فورن پالیسی مجلې لیکلي دي چې د اجوکا په نوم د پاکستان د یو تھیټر مشر شاهد ندیم ورته ویلي چې هغوی د مغولو په اړه یو ډرامه وړاندې کوله، په کوم کې چې د اورنګزیب مشر ورور دارا شیخو د یو اتل په توګه ښودل شوی دی. خو د هیواد د کلتور وزیر په دې فکرمندو ځکه چې دې سره به اورنګزیب ښکار نه شي، خو ولې بیا د سینټ یوې کمیټې دغه خبره ونه منله او په کال 2010 کې دغه ډرامه په لاهور کې ولسته ښودل شوه. مجله پښتنه راوچتی چې ولې د هند او پاکستان د تاریخ نه یو رښتینی واقعا د حکومت لپاره دومره له خطره ډکه ګڼل کیږي. د مغول بادشاه شاه جهان د 2 زامنو دارا او اورنګزیب ترمنځ جګړه په نن دور کې د پاکستان د شناخت لپاره د منځلارو او سغدریزو ترمنځ د روانه جګړې عکاسي کوي. مجله لیکي چې د پاکستان په سرکاري تاریخ کې دارا شیخو په ټیک توګه نه دی خودل شوی. اورنګزیب د پاکستان د پوځي واکمن ضیاءالحق خوخو له دغه کبله هغه د نصاب په کتابونو کې د یو نیک او په شریعت د پابند باچا په کردار کې خودل شوی دی. خو ولې دارا شیخو چې صوفي او د سیمې د بیلابیلو کلتورونو او مذهبي عقیدو احترام کاوه په ټیک توګه نه دی خودل شوی. مجله وړاندې لیکي په داسې حال کې چې له سیدنی تر فرانسې او کینیا د سغدریزو بریدونو په ډیریدو دي او په عراق او شام کې د داعش وسلوالې ډلې لخوا د تشدد د پیښو راپور ناراضي حکومتونه په دې هڅه کې دي چې داسې پالیسۍ عملي کړي چې سغدریزې ته ځواب ووایي.
شاهین بنیرې د پاکستان په پارلمان کې یو بل په دې موخه وړاندې شوی چې د ناموس په نامه د وژنو په اړه د موجودو قوانینو اصلاح دی وشي. د مشال رادیو همکار مجید بابر په دې موضوع د وکیل شهاب الدین خټک سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په قانون کې څه کم بوت و چې ورکې اصلاحات راوستل کیږي.
اصل کې د آنر کلینګ یا د غیرت په نامه د قتل دا هیڅ نه جوړه ده. موږ ګورو چې په دې کې لکه پخوا داسې فیصلې بازی راغلي دي د سپیریر کورټ چې هغه په خپلو فیصلو کې دا لیکلي وو چې دا خو په موقع باندې یو سرکار یا خاوند دی یا رور دی یا بل څوک دی هغه اچانک غوسه شو نو ده او د غیرت مسله وه نو په دې وجه باندې دا مړی کړی دی. نو هغوی ته په هغه کیسونو کې ډېر په اسانه ضمانتونه میلو شوي دي په مختلف موقعو باندې او همدارنګ هغه سیستم سزا ده په هغې کښې هم د هغوی سره همېشه نرمي شوي ده. نو بیا د وخت سره سره چې کوم د زنانو د حقوقو تنظیمونه دي او هغه سرکرده زنانه چې کوم دا جدجهد کوي چې د زنانو خلاف ظلم او زیاتی چې کوم دی دا ختم کړلی شي هغه یې هم خپل کوششونه جاري ساتلي دي. نو اوس دا وخت حالات داسې دي چې په قانون کې سڈن پرووکیشن کم وو یعنی اچانک ہو سکے دن ہو پائے کہ جرم کون آگے کی سزا اسے ہم کم ہوا
جی
آگا جرم دمین زلے ہے او اوس په اراده باندې یو سړی وجل کې کم دي دا مرډر یا قتلیامت کې راځي او دا هغه سزا موت ته یا عمر قیدم پکې کېدای شي.
خټک صاحب عدالتونه چې کله دغه سیزونو ته داسې ګوري چې یاره دا چونکې د غصې کار و او دا د غیرت په نامه او دا چونکې د دوی د فیملی کیسه وه نو تاسو څه ګڼئ چې یاره د پاکستان په قوانینو کې داسې د نورو لکه د ریلیجیس بنیادونو باندې یا نور بنیادونو باندې کسو غوسه شي هغې دپاره به هم بیا دا عملي کېږي هم دغه قوانین
ګورئ چې زمونږ د انصاف نظام چې دی دا ډېر کمزوری دی او په دې کښې مونږ د بده مرغه زمونږ عدالتونه هم او زمونږ لیجسلیټر هم قانون د مخکې بوتلو په ځای باندې شا ته رخته بوزي لګیا دي. نو ستاسو دا سوال ډېر امپارټنټ سوال دی. عرض دا دی چې د قانون بنیادی اصول چې کوم دی ګولډن پرنسپل هغه دا دی چې یو وګړی به هم قانون په خپل لاس کښې نه اخلي. یعنی یو سړي ته جرم کړی دی هغه زنانه مړه کړي ده که سړی مړ کړی دی یا هغه څه بل څه جرم کړی دی نو دا د قانون په لاس کښې واغستو او همغه سزا میلاو شي کوم چې دغه جرم دپاره مقرر ده. اوس که عدالت هغه نه یو سواز جوړوي چې دا سړی خو د غیرت وجې نه دا کار وکړو یا دې سړي ته مذهبي جذبې وجې نه دا کار وکړو نو دا یا د زنګن قانون به شي او چې د کم مسلک یا د کمې فرقې خلک
بل دی کې خټک صاحب د جنسی تیری په حواله سره په قوانینو کې هم د ترمیم خبره شوې ده نو د جنسی تیری موجوده قوانینو کې څه کمښتونه وو؟
مونږ دلته سلک ډېر یعنی ریپیټیشن چې کوم ورته وایي یعنی بعضې خبرې مونږ بار بار زمونږ لیجسلیچر او زمونږ د انساني او د زنانه او د حقوقو تنظیمونه هغه ریپیټ کوي لګیا دي مسلسل ځکه چې که تاسو لږ غوندې نظر واچوئ نو دا کال دوه مخکې چې دی یو قانون راغلی وو چې په ورکینګ پلیسز کښې د زنانو د هراسمنټ یا هغوی ته چې دی داسې انسایټمنټ ورکول هغوی داسې ترغیب ورکول چې هغه د جنسي سلسلې یو تحریک وي نو په هغې باندې سزاګانې مقرر شوي دي او جنسی حمله پچا کول چې کوم دي په هغې باندې هم سزا شته ده. 354 لاندې د یو ښځې بېدتي کول چې کوم دي د هغې سزا هم موجود ده او زیات نه زیات دا کېدای شي په دغه سزاګانو کښې که دوی غواړي چې لږه اضافه وشي نو هغه خو کېدای شي. خو ما سره دا یره ده چې مونږ د زنانو د حقوقو یا د انساني حقوقو په دې ریس کښې یا دې منډه کښې د ډوپلیکیشن ښکار نه شو چې یو ځای کښې یو قانون وي بل ځای کښې بل قانون وي.
قانون پوه شهاب الدین خټک چې مجید بابر ورسره خبرې کړې وې. اوس درته فرخندا سر د میرمنو ځانګړی پروګرام تاندې هیلي وړاندې کوي.
پا
په دان دی اله خبرونه کې موضوع فرخنده اسد هرکلی کوم د نن په پروګرام کې د سواد تهینا پتر سره خبرې کوو چې په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي
او دا قدم می پوڅت کو چې زما کې د لارې او ما څنګه چې خلکو لپاره وکړي
سوات منګورې هینا پترست دغه سیمینه لومړی داسې خزه ده چې د مسیحي ډلې نه په بلدیاتي انتخاباتو کې د ناظمۍ چوکۍ ته ولاړ ده. هغه په دغه سیمه کې د خیر خیګړې کارونه کوي او غواړي د خپلو مسلو لپاره غږ پورته کړي. 25 کلنه هینا وایي دا غواړي د سیاست له لارې د خلکو خدمت وکړي.
زه سواتی منګور کې اوسېږم او سیاست ته د راتلو مقصد صرف دا و چې هغه خلک کم چې ضرورت مند دي هغوی ته د هغوی رایټس میلاو شي، د هغوی حقوق میلاو شي. خاص طور باندې چې کم دسې حلقې دي ډېر زیات معاشرې کې رد کړي دي، نو د هغه خلکو دپاره زه دسې څنه څه وکړم چې د هغو ښه وشي. اوس څنګه چې مسیحي برادري ده، زه خپله باندې کرسچن یم، برادری نه تعلق ساتم. مسیحی برادری کې زمون پروتستانت چې ګم دي، زه پروتستانت یم خپل باندې، نو زمون پراپر چرچ نشته. نو زه چې زمون ګرځر جوړ شي، زمون پراپر چې دې قبرستان، نو زه چې زمون قبرستان د پاره کار شي، جو کوټه باندې کار شي، چې زمون خلکو ته خجوز نه لاو شي. ټیک کمیونټی دا غوي شمشان گھاٹ مطلع دا الٹر پروپر مطلب یو صحیح طریقہ وانی چار دیواری نیسا بھائی ہر سا ٹائم وانی اوبر اتلی شی نو ہر سا کے دیشی تبایانی کے دیشی نو الٹر دودا پسلی دی دا ہوئی دا سبجکت مسلا ہوئی مونگ اسلامیات نشو دیلے نو زکر دی کرسنگ دا پا مسیحی برادری دا پا زکر اسلامیات دیل آسان دی دو اہلے کی تاکسی دی آگر دیر زیادت میچ دیے گی دا بائبل. نو هغه مونږ ته ډېر څه مسله دا ویلو کې نه زمونږ لپاره دی یو دا سبجیکټ راشي ایتکس، هغه لپاره دی یو ټیچر ارینج کی، هغه ته دی ټریننګ ورکړي چې هغه دی بیا ټول څنګه دی چې کیسې برادری وي. نو هغه مونږ جواب دا مسله بیا زمونږ په مسلم برادری کې د څه خلک دی چې هغه سرکاري جواب لپاره اپلای وکړي، نو هغه ورته نه ملایږي. ښه الیجیبل دی، څنګه یافته هم دی، بیا هم ورته نه ملایږي. او د څه غریبان خلک دی هغه خپل ورو لپاره ایجوکیشن سہولت میلا جمع مسائل کیږي، هغه سره د هیڅ نامه سلی جوړیږي، هغه سره چې کوم ځیاتیا لیکيږي یا تم اجازه پکنه ملایږي یا تعلیمي کړې نو د جاب پرمیشن اور کنه ځایږي. نو زم چې ماده شي د کو د پاره د خلکو د فرصنه سره سی وکړي چې هغه ته د هغه حقوق ملاو شي.
هنا په دغه سیمه کې لومړنۍ داسې جنۍ ده چې د ضلع په سطح په بلدیاتي انتخاباتو کې برخه اخلي. د پښتنو په ټولنه کې له وړاندې نه ډېرې کمې ښځې سیاست ته راځي. دا چې په سیاست کې یوه پښتنه څه مشکلات او چیلنجز لري، په ځواب کې هنا پترس وایي
ہار جیت کو لکھا رہتا کو دنیا ہی نظام دے کو بیا ہم کوشش میں پورا دے بیا کر سواد حالات کو حالات کو ماشاء اللہ ڈیر زیادہ خوشی ہوئی دی او پرابلم کو ہر جنے کا جوڑی گی اگر ہر یہ پیشے نہ تعلق ساتھی نو اللہ نے دعا دی چ اللہ دی ربا نے انہاں پورے اخے حیا اور عزت پر دی ربا نے چولی دی نو مکھ دی عمر پانی اخے حیا اور عزت پر دی واچے پرابلم کو دسی دی چ کور والے میں دیر جات بن شتی کی لگا دے سر سے مشاہد یا سب بدل نشی سہاد سو سرو نشی کی زگ کی ینگ یم چی دے سر سہاد سائیں سب بدل نشی او خیر زتی وز دون فرنٹ پر اگلی ما بینگ ا سوشل ایکٹیویسٹ زے سوشل ایکٹیویسٹ کا کو نو دون وز فرنٹ پر اگلی نو شرط کو زہ قدم رستے نشم او دومره دخل کو ماته سپورت دے دومره دخل کو چې زما امید هم نو چې دا څنګه خط چې دی یا زور برادی یعنی چې دی دوه مال یو مطلب زما مال یو سپورت را کوي نو هغه چې کم زما سره خو کړه زما لپاره سوشل کمپین دې سره جوړه دا هر سره دې خبر هم نو ما او دې خلکو را هر څه کړ هغه په دې وجه باندې چې زه نه هندو یم نه مسلم یم نه سیک یم نه عیسائی یم زه پاکستانی یم او دې نشنلټی هولډر ما سره شناختی کارت دی او زه یو پاکستانی هم زما حق دی د اکشن لړاو کوم او په دې الیکشن کې یا زه وګورم یا به لم هغه یو جدا خبره ده. دا خو د قدرت یو نظام دی خو بیا هم زما دا حق و ما خپل حق کې دی هغه وایي چې دا هر طریقه باندې خپل حق زه واخلم. زه ویلي دا دې دونو خلکو ته د دوه حقوق نه ملاوېږي نو د دوه لپاره زه ودرېدلی یم. نو د ټول نه مخکې خبره دا وه چې ما خپل حق راواغست دی نو ما هم حق کار وکړو چې په کومه لاره باندې زه روان یم. نو خطرې خو ډېرې دي کېدای شي چې مخکې ما د پرابلم دوم جوړ شي څه مسلې راته جوړ شي بینګ ګرل بینګ یونګ ګرل بینګ اډلټ ګرل نو زما دپاره ډېر شي پرابلم جوړېدی شي. خو بیا هم د الله نه زما دعا دی او د دومره خلکو دواګانې دي را سره نو الله به راباندې خیر وکړي او خپل حیا او د عزت پلې به روانې واچوي.
هنا وای په سواد کې اقلیتونه ډېرې مسلې لري او دا باندې اوازې په دغه مسلو بلکې د خلکو خاص کر خزو او ماشومانو د ستونزو د هوارولو لپاره هم کار کوي.
د ټول مخکې خو زمونږ د قبرستان او چرچ مسله زموږ د ټول مخکې زمونږ قبرستان حل شوی یو صحیح طریقه باندې او قبرستان لپاره مونږ ته ځمکه ملاو شوې. بیا زه وایم چې زمونږ داسې خلک دی زمونږ په دې طبقو کې چې هغوی خپل وړو له علم شي ورکولی نو زه یو داسې اکیډمي یو داسې د مطلب یو داسې یو پروجیکټ شروع کوم چې په هغې کې دا کوم واړه دي کوم غریبانان خلک دي کله هر کمیونټی نه دي خو هغوی وړو چې هغوی اچھا تعلیم حاصل کړي. او بیا چې دا د سکانو مسله شوه نو د هغوی سره سره زه وایم چې ښځو په دې مسایل باندې چې لږ لګیا یم هغوی ته د هغوی رایټس ملاو شي. زه په دې سواد کې داسې علاقې دي چې هلته سکول دفتره نشته او جنکۍ داسې دي چې هغوی وایي چې مونږ سبق ویل غواړو او جذبه ډېره زیاته ده. نو زه وایم چې په دې بره علاقو کې مونږ سکول جوړ کړی یا ایجوکیشن پروموټ کړی هغوی دې علم حاصل کړي او هغوی دې هم د علم د روشنۍ نه چې دي هغوی هم څه فایده واخلي. ځکه چې علم یو داسې شی دی چې هغه ستاسو څوک پټولی نه شي څوک غلا نه شي کولی. نو لیک آف ایجوکیشن ته ډېر زیات دی. نو زما ډېر فوکس چې کوم دی نو هغه په دې ایشوز باندې دی. بیا د جنکو سره چې ګندا سوره او نیوکا تاسو هم تاسو نه اورېدلي نو زه هم چې د بچپن کې شادي کم عمرې کې شادي نو دا چې دي زه وایم چې په دې باندې ډېر څه کار وکړي چې زموږ د دې ماشرې نه دا جاهلیت او دا کم عمرې دا هر څه سره چې دي دا ختم شوي. ځکه چې زموږ پیغمبر علیه السلام هم ویلي چې د ښځې او د سړي برابر حقوق دي. نو یو انسان ته دا حق نه رسي چې هغه دې بیا د یو جنۍ حقوق چې هغې لور نه کړي. نو زه وایم چې تعلیم چې دی هغه زموږ پیغمبر علیه السلام ویلي چې تعلیم په هر مرد او عورت باندې ډېر فرض دی. نو زه وایم چې دونه مې تعلیم عام کړی چې دا جنکۍ چې دي هم تعلیم حاصل او په دې بره علاقو کې چې کوم جهالت دی هغه دې ختم شوی.
د پښتنو په سیمو کې اکثره ښځې خپل ووټ نه اچوي او ځینې بیا د ووټ د اهمیت نه هم انوي خبر دا چې هنا په خپل انتخابي کمپاین کې په دې اړه کار کوي او که نه په ځواب کې دا وایي.
او جی بالکل سسٹم کې د دې سیشن ورکړې شي بلکې د دې ان جی اوز د دې چې هغه لګیاري په دې شي باندې هغه ټریننګ زوم ورکړي چې ووټ څه دی د ووټ مطلب څه دی د اهمیت څه دی ووټ موږ ولې ورکو او د ښځو چې کوم حقوق دي هغه خپل ووټ به څنګه ورکوي یعنې ووټ ورکول طریقه څه ده. نو په دې هر څه باندې چې ټریننګ روان دي نو د دې ښځې د دې چې هغه خو مطلب په هم شو هغوی دا پوهه واخلل چې د ووټ اهمیت څه ده. ځکه زموږ چې کوم ښځې دي په دې بر علاقو کې یا په دې ښار کې هم ټریننګ ورکړي نو هغوی ته دا پته نه شي چې ووټ ورکولو اهمیت څه دی. نو زه چې داسې ټریننګ داسې سیشن چې دي هغوی ته ورکړي شوي او هم ان جی اوز چې هغو له دا سیشن ورکوي هم نو د دې سره ډېره زیاته پوهه راغله زموږ په دې ښځو کې زمون پر معاشره کې کم دین دا زمون کې کم خزي دی هغه په ډیر زیات د باور رکور نه هغه بهر ته نشي راوته نه هغه په ووټ باندې کوي هغه په ډیر کوي چې زمون حق سره ووټ ورکوي چې هغه یو سټیزن حق دی چې هغه دی ووټ ورکي. دغه دی ووټ مطلب دی اظهار رائے. نو هر یو انسان دا حق دی چې هغه خپل اظهار رائے وکړي هغه خپل رائے ورکي کاغذ صحیح کا غلطي هغه څنګه هغه خپل رائے ورکي دا هر یو انسان. نو زه د دې پروګرام وسیلې سره زه دا پیغام ورکوم خپل خویندو له خپل موریانو له مشرانو له چې تاسو ووټ ضایع کوئ تاسو ووټ نه ورکوئ د کور نه راوځئ خو تاسو د کور راوځئ ووټ ورکوئ تاسو حق دی چې تاسو ووټ ورکړئ خپل اظهار یې وکړئ.
هینا وای باید خزه په سیاست کې برخه ولري او د سړو سره سره دوی هم د خپل خلکو خدمت وکړي.
اخر مو په ځان باندې دوه پابندیانې ولیدلې دي چې دا موږ نشو کولای زموږ معاشره موږ ته اجازت نه راکوي. یا موږ خپل به دي دا کوم چې سپوستیشن دي په دوه کې موږ دومره بند شوي دومره پسول شوي چې موږ زموږ سوچ اډو کولایږي نه زموږ سوچ اډو وسکیږي نه. خو زما د سیاست پر اتو زیاتر مقصد دا و چې ایز ا سوشل اکټیویسټ زما اکټیویټیز هم دا و خو د انسان په وس کې دونه نه نو انسان چې عہدې ته ورسي نو بیا هغه ډېر هر څه کولی شي. نو دونر کیپیسیټی هم نه و چې ما به دا هر څه خلکو لپاره کولی شوی. نو دا قدم مې اوچت کو چې زه مخې ته لاړې او ما څنګه د خلکو لپاره وکړې.
دا وه د دې اونۍ تاندې اهلي خبرونه چې تاسو واورېده. زه